라디오.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پایته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال لړم یا عقرب اولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. نوریاس نوری مودار لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویل بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسله والو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به ډیر ژر تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوالۍ استعفا وکړه. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو د پای ته رسیدو په ارتباط وویل
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې د تعمیل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم پر بشپړ ډول مخالفین ورته فلشي او سیبا د دې استفادې شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسی کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر کې لیکلي دي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وغږېدل. د دې خبرو نور جزئیات رسنه یو سره دی شریک شوی. ترکیه وايي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د خبره پرون په کابل کې د ترکیه سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ار کې د ترکیه د چالک هولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیه شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړ شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او ترانزیت له درکه به شاوخوا 1000000 ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیب سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپله مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي جیب سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده کنه او د انتخاباتي کمپاین په محل اې د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زندانی شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې حکومت وایي د رسنیو د هغو ادعاو څېړنه کوي چې پکې ویل شوي دي چې د روسیې د فونل بزنس په نوم د توغندیو د جوړېدو د دولتي شرکت د رئیس لور په یو بل شرکت کې سهام لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتری پیسکوف پرون خبرلاند وویل حکومت له دې راپورونو خبر دی او د قانون د پلي کېدو ادارې به تحقیق وکړي. نوې غزیت خپلواکې ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د فونل بزنس دولتي شرکت د رئیس لور نه ویشت کلنه اولګا زوریکووا په ټي آر وی انجینري شرکت کې 40% کې اسهام لري. د ټي آر وی شرکت په تیرو 15 کلونو کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له فونل بزنس شرکت سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د نویا غزیت ورځپاڼې په باور د دې شرکت رئیس بوریس ابنوسوف له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیر ګوري او هغه ته د نویو وسلو په برخه کې مشورې ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو او ریډل کا دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د غزنی چارواکي مانی چې د کابل کندهار لوی لار د دې ولایت په اړوندو سیمو کې مسافر لپاره ډیر نام نشوي ده.
دا سوال نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې څه او څه کړه په معنی نه ولرو، بلکې په ځینو ساحو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکړل.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولو د امنیت د ټینګښت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازي جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
اسدی رادیو اور د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانه اونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینو کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وی. د افغانستان حکومت رسما خپل اساس دی غونډه نه دی بللی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شپکسیز استازی په دې غونډه کې ګډون کوي. د غرض ویل کېږي چې د طالبانو یو شمیر غړي هم دې غونډې ته بلل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنه غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالي کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال تروریستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډېر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلې دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو د اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسي کې ډېر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوی دی. زمونږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایی ضربې دا زیاتې شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 60% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له طالب استازو سره په قطر کې مخامخ کېدلی نه وو. او په دې روسیې کې جمهور رئیس غني هم وویل چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو په مشرۍ باندې. او زلمی خلیلزاد هم په تماس کې دی، اما مشکل د افغانانو یې هغه یوازې تسهیلون کړي. نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری بیر امتیاز ترلاسه کړي، جګړې شدت موندلی دی.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د مسکو غونډې ته لیږي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و امرتل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي. په سیمه کې د طالبانو فعالیتونو د بغلان او کندز ترمنځ د لویو لارو په اوږدو کې هم ناامني زیاتې کړې وي. په هغو سیمو کې چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفان فعال دي، د تېرو شویو لارو کې هم مسافر ډاډه زړه تګ راتګ نه کوي. یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې په غزني کې په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده. پخوا به له غزني تر کابله مزل شاوخوا 3 ساعته و چې اوس دا سفر ډېر وخت نیسي. د غزني چارواکو ازادي راډیو ته وویل کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په عادي ورځو کې به د غزني اوسیدونکو کولای سوی په 3 ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډېر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمي چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لوی لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند انډړو ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پوله او پلچکونه په مالونو والوځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندرګۍ عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسې او تلاشي او تر څنګ هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابن مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه ترې وهده حل سوي ده. خو د غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری اجنس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې وننیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاره سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لوی لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ساحو کې چې اسې په ډېره تاهیدې هلته د نویو امنیتي پوستو د ایجاد کوي، ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دمګړی نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه له خپلو قطاعاتو راووځي او په همغه توکو کې چې ضرورت دی ورته هلته ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته پولیس خپلو قطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبان یې نیسي، ځکه فکر کوي چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو غړی وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وایي د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کېږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
ازادي خبري مجله اوري.
اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په اوو ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلی چې په فراه ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاسته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویارک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اوښتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د ښاغلي غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړې چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر اوولس کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او شتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه تمرکز کوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو لناخوشی سره مخامخ دي. سټارز اند سترایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاد کړي چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حمله کړې او هغوی یې وژلې دي.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. ډېرې هغه لویې پروژې چې ټوله سیمه د افغانستان لارې سره نښلیږي په ترکمنستان پورې تړلې دي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد او ترکمنستان ترمنځ پنځمه امنیتي او په سرحدي موضوعاتو ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې پکې د سیمه ییزو پروژو په څرنګه پلي کېدو خبرې اترې وشوې. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په یاده ناسته کې د کابل او اشقاباد ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او د سوداګرو د یوې ګډې شورا په جوړولو هم بحث وشو.
پنجمین نشست امنیتي سرحدي میان افغانستان و ترکمنستان
دوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په پنځم امنیتي او سرحدي غونډه کې په زیربنایي پروژو لکه ټاپي د برښنا پروژې او په ځینو نورو موضوعاتو بحث وشو. خو د افغانستان او ترکمنستان د زیربنایي پروژو امنیت او د سیمې نښلول د دغې غونډې مهمې خبرې وې. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي، د ټاپ 500 پروژه چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، هغه مهمې زیربنایي پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په بریا سره د ترسره کېدو هلې ځلې کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته لرل. د اجرا ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې عبدالله عبدالله علي ښاغلي مرادوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتنه او د سولې په برخه کې د ترکمنستان له مرستو مننه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تروریزم د سیمې ګډ ګواښ وباله او وی ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب وکړي. ښاغلي مرادوف د افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال په ښه شکل د ټاپي پروژې د پلي کېدو، د قینې په بندر کې د 10 کیلومترو په اندازه د ریل پټلۍ د غځېدو او سرحدي سیمو ته د برېښنا د لیږد خبر هم ورکړ. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې سید رحمان عمران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ګټورې دي چې د ده په وینا د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغېز لرلی شي.
اقتصاد هغه یوازینی فکتور دی چې هیوادونه سره نږدې کولی شي، هیوادونه د یو بل سره تړلی شي، او هیوادونه په یو بل سره د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکولی شي. نو زه فکر کوم چې په دغو پروژو باندې چې ترکمنستان او افغانستان یې په ګډه سر لري، دا یوازې دا نه چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته ګټه لري، بلکې مهمه خبره دا ده چې د سیمې امنیت ته هم ګټه لري، ځکه ځینې زیاتره دغو پروژو ګټه چې ده سیمه ییزه ده.
ښاغلی عمران د ملي وحدت حکومت مشرانو غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د ده په وینا ګډ کار په افغانستان کې د سیمې ایزو پروژو ښه تطبیق ته زمینې برابرولی شي.
و امور دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي، له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
زمونږ خو چې درس ورکو هیلم دا ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگا ماش په دې اندازه مونږ نه واړه چې صرف اغاز مونږ اولی ضرورتونه ور باندې رفه شي د خپل ماشومان او د فامیل. مونږ نو اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده، زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې وکړي چې دوی محصلینو ته تدریس کوي. دغه ګردی میز زموږ په بله خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي مه هېروئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله. د ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په اساسو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سنا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د 16 نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازي جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي، خو د دې سربیره د له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهال انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري، وروسته له هغې چې پرون د ترکیې د چالی کولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده او ولسمشر هم منلې ده. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي.
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مو سپکور
خارج کوم ملک وی
ز په لندن کې وم.
لندن کې وی نو ولې راغلی؟
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول.
لندن ته چا سره تللی وی؟
خپل تنا تللی.
څومره وخت تیر کال ته؟
څلور کال.
څلور کال هغه چې تللی تر تو په کوم لار لاړې؟ څه رقم لاړې؟
بچه ز لاړم ترکیه ته، ترکیه نه بلغاری ته، بلغاری نه یونان ته، یونان نه اټلی ته، اټلی نه فرانس.
او څومره مصرف وسه؟
مصرف د ما په هغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو افغانۍ تقریبا 5.5 لک افغانۍ.
5.5 لک افغانۍ؟
افغانۍ. ترکیه پورې مې تیاره کې کړه. ترکیه نه وروسته مې ټول د مځکې لارې نه کړه.
څومره سختۍ دی ولیدلې؟ کاکا ته په ډیره توګه کېږه
بچه پاره کې ما مرګ په سترګو لیدلې څو واره.
څه رقم مرګ په سترګو ولید؟
په کشته کې مرګ لیدلې، په ځنګل کې مې لیدلې، په باران کې مې لیدلې.
اله ته څه و چې دغه یو خطرناک سفر ته مخه کړه؟
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ اوس هغه تورې په ما باندې ولګاو. ما چې هغه صفایا نه وغو ګډوډي وا څه دي مجبورۍ نه تللم. ښه،
له مجبورۍ نه لاړې؟
مجبورۍ نه تللم.
دا پیسې لري درلودې کړي قرض کړي؟
پیسې مې څه ویره سره اوس مې ماما نه قرض اخیستې.
او لندن کې کارونه سه بیرته راغلي؟
بیرته راغلم.
دا قرض به اوس څنګه پوره کړي؟
بس هغه قرض ته به څه طریقه جوړو نو اوس.
اوس بیرته راغلی څه پلان لري؟ څه کاروبار به کوي دلته؟
اوس په نو زه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې؟ بس رزق ورکوونکی الله ده، بله طریقه نشته. بچا زه اوس تاسو ته چې دا دی دا دی نه دا دروغ دی. اوس به دې وروسته سوچ ورته کوسي موږ څه پلان جوړو.
ډېر مننه. خیر اوسې.
ایماندار اوسې. بس بچا
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. زنوري اسنور لیل تاسو اجازه غواړم خو د ازري لړو خبرونه اوري د مخام تر وبو جو خبرونه کوو. فرشتنې واسلو تر غلې ده. فرشته جان مخکې مو د ژوند رنگونو کې بحث واوري کده بحث چا اوري د لوي ګمان نکوم چې څوک بزړخه کې چې خارج تولک شي.
بله بخي موافق هستم امرایتان. تشکر نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.